アサミラジオ。
د ازادي رادیو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو ښه ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې لومړنۍ پښتو نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د چهارشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د میزان ومه ده چې د 2010 میلادي کال د سپتمبر له 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې د مهمو خبرونو او مطالبو سرټکی اندادي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي داسې ښکاري چې د مخالفینو یو شمېر لوړ پوړي مشران له جګړو ستومانه شوي او علاقمند دي چې له حکومت سره په احتمالي روغه جوړه کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ناتو روزونکي ماموریت مشر وویل تر هغو افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د ورسپارلو هدف ته نشو رسېدی تر څو په سلګونو نور روزونکي د هېواد ته ونه لېږو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه په ترلاسه شویو شکایتونو کې داسې مستند شکایتونه هم شته چې کیدای شي د رایې ورکولو د یو مرکز یا محل رایې باطلې کړي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د القاعده ډلې عملیاتي مشر چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. بل ورته په جنوبي وزیرستان کې پرون د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې ویل کېږي څلور سخت دریځي وژل شوی دي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی جورج میچل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې پرون سیمې ته ورسید. استخباراتي چارواکو په بریتانیا او فرانسې کې یو ماسقه ترورسي د شنډه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به هغو هیوادونو ته چې د امریکا مرستې ترلاسه کوي سخت شرایط وضع کړي. د مکسیکو په جنوب کې د ځمکې د ښویېدو له امله شاوخوا 300 کورونه تر ځمکې لاندې شوي او د دې ویرشته چې تر زرو پورې به کسان په دې د پیښه کې وژل شوي وي. دغه راز وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي داسې ښکاري چې د مخالفینو یو شمېر لوړ پوړي مشران د جګړو ستومانه شوي او علاقمند دي چې له حکومت سره په احتمالي روغه جوړه کې برخه واخلي. د ناتو ملکی استازي برتانوي مارک سیډویل وویل دا به یو اشتباه وي چې داسې فکر وشي چې روغه جوړه به ډېر ژر بشپړه شي. هغه همداشان د هغو راپورونو په اړه په احتیاط نظر څرګند کړ چې وایي ډېرې نښې ښیي چې د طالبانو یو شمېر مشران له حکومت سره د سولې خبرو ته علاقمند دي. ښاغلي سید وویل د روغې جوړې پروسه تر اوسه په ابتدایي مرحله کې ده. د هغه د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو د ملکي چارو جګپوړی استازی وایي داسې ښکاري چې د یاغیانو مهم مشان غواړي چې له افغان حکومت سره سیاسي معامله وکړي. مارسیډول د سیشن بی پورس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دا سمه نه ده چې فکر وکړو چې روغه جوړه به شروع شي. په وروستیو کې له افغان حکومت سره د طالبانو د مشانو د دلچسپي په اړه مارسیډول محتاطانه خبرې وکړې. د وویل سره د دې چې د یاغیانو یو شمېر جګپوړي مشران د جګړې ستړي شوي دي او دې ته فکر کوي چې د افغانستان په سیاسي بهیر کې خپل برخلیک څرګند کړي. خو بیا هم په دې پړاو کې دا ګرانه ده چې وویل شي چې تر څه بریده دوی دې ته لیواله دي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي زیاته کړه چې په لوړه کچه د روغې جوړې خبرې لا هم په خورا ابتدایي مرحلې کې دي او تر اوسه لا د روغې جوړې حقیقي خبرې نه دي پیل شوي. مارسیډول بیا وویل د یاغیانو له یو شمېر مشرانو سره افغان حکومت اړیکې نیولې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د سواد د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په جوړې شوې غونډې کې وسلوالو مخالفانو ته په ژړغوني شغ وویل چې له جګړې لاس واخلي.
والله بالله ترتر و ترس دارم او مردم که نه شوا خدا نا کرده که مربایس مجبور به خارج شوا و خارجی شوا نه کنین با نیاز خدا. میخوام در افغانستان مکتب بره معلم افغان درسش بده دمیجه کلان شوا دمیجه در خدمتی خاک شوا همیشه دفن شوا.
افغان ولسمشر د سولې د خبرو په اړه هر وخت دا ویلي دي چې لا خو طالبانو سره چې شخړو ته شا کوي لا القاعده سره اړیکې شلوي خبرو ته تیار یو. خو بل لور ته طالبان پر دې ټینګار کوي چې تر هغو روغه نه کوي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې له دغو شرطونو سره سره اوس داسې نښې نشانې شته چې پټې خبرې روانې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي دا هم وویل چې دی واشنگتن ته د دې لپاره راغلی دی چې په نومبر کې د پرتګال په مرکز لیسبن کې د ناټو سرمشریزې ته تیاری ونیسي. په دې غونډه کې به د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت په اړه خبرې وکړي.
وامردل چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وویل چې د طالبانو یو شمیر مشرانو د افغانستان له حکومت سره روغې جوړې په خبرو کې علاقمندي ښودلې ده. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان د ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوید پتروس ویلي وو چې د طالبانو د لوړ پایې مشرانو له حکومت سره تماس نیولی او دا تماسونه اوس هم روان دي. له بلې خوا په افغانستان کې د سولې ته د رسېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان حکومت د سولې د عالي شورا د غړو نومونه اعلان کړل او ویل چې دغه شورا رسمن خپل کار پیلوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وحید عمر د دې شورا د نومونو د لست اعلانولو په مهال وویل چې دې شورا ته داسې کسان غوره شوي چې کولی شي د سولې په پروسه کې اغېزمن رول ولوبوي. د وحید عمر د څرګندونو تفصیل له کابل زموږ د همکار راپور کې.
د افغانستان حکومت د سولې د عالي شورا غړي اعلان کړ چې ځینې پخوانی جهادي مشران د طالبانو او حزب اسلامي څو تنه پخوانی غړي قومي مشران د مدني ټولنې استازي او یو شمېر خځې پکې ګډون لري. دغه تشپېته کسیزه شورا په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په سپارښتنه جوړه شوې چې اساسي هدف یې له وسلوالو مخالفو ډلو سره د تماس ټینګولو او د سولې د حل زلو تنظیمول بلل شوی. د جمهور رئیس ویاند وحید عمر د سه‌شنبې په ورځ د دې شورا د غړو د نمونو د اعلانولو په وخت وویل
به منظور آغاز
د وید مصالحه او ټولنې ته د بیرته راګرځولو د بهیر د پایل او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات راوستلو په هدف او هغو افغانانو ته د زمینی برابرولو په هدف چې غواړي له جګړې تاوتریخوالي او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد د اعمالو څخه لاس واخلي د سولې پخلاینې او ټولنې ته د بیرته راګرځولو لپاره د افغانستان د جمهور رئیس پروګرام د سولې د عالي شورا په جوړېدو سره په رسمي توګه پیلېږي.
رسمان آغاز میشه.
د سولې پالی شورا کې حضرت سبعت الله مجددی، پیر سید احمد گیلانی، شیخ آصف محسنی، عبدالرب رسول سیاف، برهان الدین ربانی او محمد محقق هم غړیتوب لري. د طالبانو له پخوانیو چارواکو څخه د مشرانو جرګې اوسنۍ غړي ارسلان رحمانی او عبدالحکیم مجاهد تر سترګو کیږي. همدارس د اقتصاد اوسنۍ وزیر او د حزب اسلامي پخوانی چارواکي عبدالهادي ارغندی والی هم غړیتوب لري. سربېره پر دې د افغانستان د ولسی جرګې مشرانو جرګې یو شمېر غړي د خزو او مدن ټولنو یو شمېر استازي هم غړي دي. خاغلی عمر همدارس په کابل کې د بهرنوی ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ډیوډ پټریوس ورستۍ څرګندونې هم تایید کړې چې ویلي دي د طالبانو لزینو مشرانو سره افغان دولت تماسونه نیولې.
تماسای متداوم و
مکرر د افغانستان د دولت د بیلابیلو سطحو وسلوالو مخالفینو له پخوانه دوامدار او مکرر اړیکې او ځینې علایم ښکاره کړي دي، خو کومې خبرې او یا هم جوړجاړی نه دی شوی، ځکه چې د افغانستان جمهور رئیس پتیلی او دې تجمن دی چې یو داسې بنسټ د کار وکړي چې حکومتي نه وي، یو داسې بنسټ وي چې له ځان سره د افغانستان د خلکو ارمانونه او هیلې ولري، داسې یو ټولای وي. د سولې د عالي شورا د جوړېدو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه تبصره نه ده کړې. دغه ډلې یو ویان پخوا ویلي و چې دوی به له پوره غور وروسته په دې اړه خپل نظر څرګندوي.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ناتو د روزونکو ماموریت مشر وویل تر هغو افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د ورسپارلو هدف ته نشو رسېدی تر څو په سلګونو نور روزونکو د هیواد ته ونه لیږو. ډګر جنرال ویلیام کالډویل په بروسل کې پرون دا هم وویل چې موږ د افغان پولیسو او پوز لپاره د 1,30,000 نورو کسانو استخدام ته اړتیا لرو، ځکه چې د پولیسو او عسکرو له لیکو یو شمېر کسان تښتي او تلفات هم لري. کالډویل وویل موږ په ځانګړي ډول د ملیشه ډلو پولیسو روزلو ته اړتیا لرو. د ملیشه ډولو پولیسو روزلو ته اړتیا لرو. ناتو او امریکا غواړي تر راتلونکي کال د افغانستان د پولیسو او پوځیانو شمېر ته 3,00,000 واوړي څو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري او لویدیځې قواوې بالاخره له دې هېواده ووځي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه د هېواد له مرکز او ولایتونو څخه د انتخاباتو د بهیر په هکله له 3,000 څخه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې هره ورځ د شکایتونو په شمېر کې بدلون راځي. هغه وویل دوی ټول شکایتونه درجه بندی کړي او جدي څېړنې پرې پیل کړي. دا هم وویل چې شکایتونو کې داسې مستند شکایتونه هم شته چې کولی شي د رایې ورکولو د یو مرکز یا محل پر رایو اغیز وکړي او په نتیجه کې د دې مرکز یا محل رایې باطل اعلان شي. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اوري.
سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ولسی جرګې د کاندیدانو د رایو د شمیرنې وروستۍ نتیجه نه ده اعلان کړې، اکثره کاندیدان شکایت کوي چې د دوی پر شکایتونو غور نه کیږي. په دې حق له د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون وایي چې تر اوسه ورته د هیواد له مرکز او ولایتونو څخه 3,650 شکایتونه رسیدلي دي چې په پوره دقت سره په لومړۍ، دوهمه او درېمه درجه ویشل شوي او کره څېړنې پرې پیل شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون ویاند احمد ضیا رفعت د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په لومړۍ درجه شکایتونو کې داسې مشهود او مستند شکایتونه هم شته چې کولی شي د یوې ځانګړې حوزې د انتخاباتو پر نتیجو اثر پرې باسي.
بعضی از شکایت ها در اولویت قرار می گیرد.
دوبل زین شکایتون ها پا لوملی توبونو که رازی چه کوله شی ده زین و محلونو در رای دشمیر نتیجه اغیزمنی کری. ده دیل عمل با یا ده یو مرکز رای باطلیگی او یا با ده یوی حوزه ده کاندیدان و رای غیر قانونی گنل کیگی. خطر روس پا ده حقل روستی او غوس خبری نشو کوله، زکا چه سیرن لابش پدی ندی. دوبل پا ده شکایتونی که پسلو که شپیته ده لوملی درجه شکایتون دی. ددا هم وویل چې په دې شکایتونو کې له قانون څخه سرغړونه، په انتخاباتي حوزو کې له زور څخه کار اخیستنه، د رای ورکولو په مرکزونو کې ګډوډي پیښول، د جعلي کارتونو کارول او داسې نور شامل دي. د ټولو کاندیدانو ته ډاډ ورکړ چې په اوسنیو انتخاباتو کې ولایتي کمیسیونونه د هر ډول څېړنې او پریکړې حق لري، او که کوم کاندید د ولایتي انتخاباتي کمیسیون پر پریکړو راضي نه وسی، کولی شي چې د انتخاباتي شکایتونو مرکزی کمیسیون ته هم مراجعه وکړي. سره له دې چې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د انتخاباتو په بهیر کې د شکایتونو د سیړلو خبرې کوي، خو کاندیدان وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شته بهیر په سستۍ سره پر مخ وړي.
بلورته د افغانستان د مرکز کابل او یوشمی نور ولایتونو څخه ولسی جرګې ته لسګونو کاندیدانو پرون د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون وغوښتل چې په انتخاباتو کې شوې درغلۍ او شکایتونه په جدي توګه وڅېړي، کنه دوی به په پراخو مظاهرو لاس پورې کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د پوهنې وزیر پرون د سواد د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وویل چې دا وزارت هڅه کوي چې د راتلونکو لسو کلونو پورې د افغانستان په سلو کې تر اویا پورې نفوس باسواده شي. د افغانستان د پوهنې وزارت پرون اعلان کړ چې د جرمني هیواد له دې وزارت سره د 1.5 میلیون یورو مرسته کړې. د پوهنې وزیر پرون په کابل کې دغه راز خبر اعلان ته وویل چې دغه مرسته چې د اکتد محصل خوا شوې په تخار ولایت کې په د ښوونځیو په جوړولو ولګول شي. نور حال له کابله د زکیه غیاسي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ د سیشن بپورس په کابل کې د اکتید لا موسسې سره د اوو خوانځیو د جوړولو د تړون د لاسلیک په غونډه کې وویل چې دغه خوانځي به پر اتلون کودیار لسومیاشتو کې د تخار ولایت په څلور ولسوالیو کې جوړ کړي. ښاغلی وردګ وویل چې په تخار ولایت کې د اوو بابا نویو خوانځیو جوړول د تخار د انکشافي شورا لخوا دوی ته وړاندیز شوی و. نوموړی د دې خوانځیو په اړه وویل:
البته قدم امروزی ما عقد قرارداد در مورد اعمار 7 باب مکتب در ولایت تخار.
نن ورځ مو په تخار ولایت کې د اوو خوانځیو د جوړولو تړون د اکتید له مؤسسې سره لاسلیک کړ. د دې خوانځیو د جوړولو مرسته موږ سره جرمني کړې ده چې د خوانځیو ټول عمومي لګښت 1.5 میلیون یورو دی. دا پیسې جرمنی را کړی دي چې پر اتلونکو دیار لسو میاشتو کې به دا خوانځي جوړ شي.
دته 13 مې آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده میشه.
په دې غونډه کې د اکتید د موسسې ډایرکټر زینت کاربل وویل چې دوی د خوانځي د جوړولو مسولیت لري او ژمنه وکړه چې دوی به د افغانستان د پوهنې وزارت لاره د افغانستان لازوان نسل سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په تخار ولایت کې د ښوونځي داس محل جوړیږي چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د ناامنیو او د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو له امله شپږ سوه ښوونځي تړل شوي دي چې زرګونه زده کوونکي له زده کړې بې برخې پاتې دي. ښاغلي وردګ وویل چې دوی په تیرو دوه کلونو کې په دې توانېدلي چې په یادو شویو ولایتونو کې درې سوه تړل شوي ښوونځي بیرته د قومي مشرانو او دیني عالمانو په مرسته پرانیزي.
در حدود 600 مکتب ما در 68 ولسوالی 10 ولایت
اوس مهال شپږ سوه ښوونځي د هېواد په لسو ولایتونو کې په اته شپېته ولسوالیو کې د ناامنیو له امله له بده مرغه تړلي دي چې له کبله یې له 200,000 څخه ډېر زده کوونکي چې نجونې او هلکان دي له زده کړې پاتې دي.
دا پوهنې پر وزارت باندې د ښوونکو او زده کوونکو لخوا تل داسې انتقادونه کېږي چې دوی کافي درسي مواد نه لري او تر اوسه پورې په بېلابېلو ولایتونو کې ښوونځي ودانۍ او نور امکانات هم نه لري. خو د پوهنې وزارت دا ستونزې مني او د دغو ستونزو د حل لپاره د خپلو بېلابېلو پروګرامونو یادونه کوي.
یو ځل بیا د دې خپرونې د مهمو خبرونو او مطالبو سرټکی. افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي داسې ښکاري چې د مخالفینو یو شمېر لوړ پوړي مشران د جګړو ستومانه شوي او علاقمند دي چې له حکومت سره په احتمالي روغه جوړه کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ناتو د روزونکو ماموریت مشر وویل تر هغو افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د ورسپارلو هدف ته نشو رسېدی تر څو په سلګونو نور روزونکو دغه هیواد ته ونه لیږو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه په ترلاسه شویو شکایتونو کې داسې مستند شکایتونه هم شته چې کیدای شي د رایې ورکولو د یو مرکز یا محل رایې باطل کړي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د القاعده ډلې عملیاتي مشر چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی. بلورته په جنوبي وزیرستان پرون د بې پیلوټه الوتکو په تازه برید کې ویل کېږي څلور سخت دریځي وژل شوي دي. د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي جورج میچل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې پرون سیمې ته ورسید. استخباراتي چارواکو په بریتانیا او فرانسې کې یو ماسقه تر روسي دسیسه شنډه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر هغو هیوادونو سخت شرایط وضع کړي چې امریکا د امریکا مرستې ترلاسه کوي. او د مکسیکو په جنوب لویدیز کې د ځمکې د ښویېدو له امله شاوخوا 300 کورونه تر ځمکې لاندې شوي او د دې ویره شته چې تر زرو پورې به کسان وژل شوي وي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د القاعده ډلې عملیاتي مشر چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. چارواکو دا خبر پرون رسنیو ته ورکړ. شیخ فتح لکلچې د القاعده یو مهم غړی مصطفی ابو یزید تیرې می په میاشت کې په ورته حمله کې وژل شو. د هغه پر ځای وټاکل شو. نوموړي په دې برخه کې د القاعده بریدونه تنظیمول. د پاکستان یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نو واخیستل شو ویل شیخ فتح د شنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې امریکا د بی پیلوټه الوتکه په تازه حمله کې وژل شوې ده. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټه الوتکو لخوا د زیاتو شو بریدونو په دوام کې تازه راپورونه وایي چې یو مشکوک بی پیلوټه الوتکه پروند د جنوبي وزیرستان په انګور اډنوم سیمه کې پر یو کور برید وکړ. په سیمه کې یو دولتي چارواکي خبري رسنیو ته ویلي چې په دغه کور کې وسلوال طالبان اوسېدل چې د برید په ترڅ کې څلور تنه وژل شوې دي. په دې اړه له پاکستان د ازادۍ رادیو خبریال مجیب الرحمن انګار له نور تفصیل سره.
بی پیلوټ امریکایي الوتکو پر شمالي وزیرستان لپر لپسې بریدونو وروسته د سه شنبه پر ورځ پر جنوبي وزیرستان برید کړی چې ویل کېږي مشکوک وسلوال جنگیالي پکې وژل شوي. له سیمې نه په ترلاسه شوو رپورټونو کې ویل شوي چې یوې بی پیلوټ الوتکې د سه شنبه په ماښام د افغانستان پولې ته څیرمه د جنوبي وزیرستان په انګور اډه نومي سیمه کې پر یو کور دوه توغندي ودغل چې د چارواکو په وینا څلور تنه پکې ووژل شول. په سیمه کې دولتي مسؤلینو د نوم نه ښودلو په شرط خبري رسنیو ته ویلي چې وژل شوي کسان ځایي وسلوال طالبان ول. خو د سیمې اوسیدونکي دا کوي چې په برید کې ولسی خلک په نښه شوي. ځایي خلک وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ګړندي شوي د مرګ ژوبلې تر څنګ یو لړ نورې ستونزې هم رامنځته کړي. یو سیمه ییز اوسیدونکي د تلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
جی زمان محمد فاروق تے زدانگور اڈے وسدن کے پر ڈرون اٹیک من چکلا کی جب سے نو بیا میزا کوشش وی چکلا کی میرا ڈرون اٹیک چکلا دغه ایریا نہ لوڑی شی پنا بعد میزا ورشی او د خپل خلک چکم زخمین دروخلی خو بیس مشت دا مو کانہ ملاوی جبل چ ڈرون تقریبا پر جنوب وزستان سے گئے 24 گھنٹے گرز گرزی او دغه سره خلک خپل علاقہ شی نہ گرز دای شی نہ وتاي شی نہ کورا او ډیر غټ تکلیف تا چکم دا ڈرون اٹیک شی دغه چکم جلدی بیماری دی هغه پلاوی جی مطلب خارش تا چستر کی بیماری دو نور کی مورے ڈیرے لگ دلی نو دغه نمیش د بہت نقصان ده نمیش د حکومت ته اپیل کې چې دا ډرون اٹیک ته بند شي
پر جنوبی وزیرستان د غبرید په داسې حال کې تر سره شوی چې یو پاکستانی ټلویزیون په غبرید کې چې په روانه ونې کې د شمالي وزیرستان د تخیل او پاړوند کې تر سره شوی وو د القاعده ډلې د یو مشر د وژل کېدو خبر ورکړی د سرچینې په وینا دغه کس شیخ فاتح نومېده او د پاکستان لپاره د القاعده مسؤول و چې له تېرې اوږدې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې اوسېده شیخ فاتح د یمن تبعو او د مصطفی ابو یزید تر وژل کېدو وروسته پر دغه دنده ګمارل شوی و مصطفی ابو یزید چې د القاعده ډلې د سر سړیو په قطار کې ځای درلود څلور میاشتې وړاندې په وزیرستان کې په یوه ورته برید کې ووژل شو بلخوا په پیښور کې د خیبر پختونخوا ایالتي اسمبلی د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د رایو په اکثریت سره یو مسوده تصویب او د دغو بریدونو د زر تر زره بندولو غوښتنه یې وکړه په دغه مسوده کې راغلی چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د وسوالو جنګیالیو تر څنګ یو زیات شمیر ولسی خلک وژل کیږي ځکه نو مرکزي دولت باید د هغو په مخنیوي کې سمدستي ګامونه پورته کړي
د پاکستان پر قبایلی سیمو د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ترڅنګ په وروستیو کې د ناتو ځواکونو هلیکپټر هم د پاکستان د خاورې دننه عملیات ترسره کړل چې پکې لسګونه مشکوک طالبان ووژل شول دا عملیات د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره هم مخامخ شول اسلام آباد پاکستاني چارواکو وویل چې پاکستان په خپل خاوره کې د ناتو وروستۍ هوایي حملې غندي او هغه د خپل حاکمیت د حق سرغړونه بولي د پاکستان کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په باب احمد شیبر راپورټ لري
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای روان میاشت په پاکستان کې پر مشکوکو ترورستانو تر اوسه د بی پیلوټ الوتکو شل بریدونه کړي دي دا بریدونه تر بل هر وخت زیات دي مخکې تر دې ډېر بریدونه د جنوري په میاشت کې شوي وو چې شمېر یې 1300 ته رسیده امریکایي ځواکونو په پاکستان کې بریدونه وروسته تر دې ډېر کړل چې دوی وویل چې د تروریزم پر ضد د پاکستان هڅې بشپړې نه دي او اسلام آباد د هغو طالبانو پر ضد چې په پاکستان کې فعال دي عملیات کوي خو د حقاني شبکې پر ضد څه نه کوي د پاکستان پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو تر څنګ روانه اونۍ هلیکوپټرو بمباري وکړه د اسوشیټیټ پرس اژانس رپورټ له مخې په دې برید کې د حقاني شبکې تراویا ډېر کسان وژل شوي دي د حقاني شبکې مرکز د خوست پولي هاخوا په شمالي وزیرستان کې دی او د پاکستان دننه عملیات نه کوي د پاکستان حکومت د هلیکوپټرو پر بمباري سخت عکس العمل وشوت او څرګنده یې کړه چې د ملګرو ملتونو له اصولو سره سم باید د پاکستان پر فضا تیری ونه شي ناټو د شنبې د ورځې د عملیاتو په اړه څرګنده کړه چې دوی هغه وسلوال چې د پاکستان خاورې ته له افغانستانه تښتېدل په پاکستان کې ویشتي دي په پاکستان کې د دفاعي او پوځي چارو کارپو متقاعد برید جنرال محمد سعد په دې نظر دی چې هلیکوپټر یې ژر خپل دښمنان نشي تعقیبولی پاکستانی فوجیان دا گیله هم کوي چې ولې ناټو طالبان او نور مخالف وسلوال د افغانستان د خاورې دننه نشي ویشتلی په دې اړه متقاعد ډګر جنرال اسد منیر آزادی رادیو ته وویل امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې واشنگتن له اسلام آباد سره یو تړون لري او د هغه له مخې د پاکستان دننه شاید دښمن تعقیب کړي په واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال ډیف لیپان وویل موږ داسې تړون کړی دی چې امریکایي ځواکونه د حق لري چې د ځان دفاع وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې څرګنده کړه چې د دوی پر خاوره د هلیکوپټرو بمباري ښکاره تیری دی او د ملګرو ملتونو له هغو اصولو څخه چې د ایسف د عملیاتو لپاره یې ټاکلی دي سرغړونه ده د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له اعلامیه سره سم ایسف ځواکونه یوازې د افغانستان د خاورې دننه د عملیاتو اجازه لري او له دغو حدودو وتی نشي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تیره ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د وینا په ترڅ کې وویل چې پاکستان له 2000 لومړي کال راهیسې چې د تروریزم پر ضد نړیوالو هلو ځلو کې برخه اخیستې ده، له دې بابته 50 میلیارد ډالر ضرر لیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر هغو هیوادونو سخت شرایط وضع کړي چې د امریکا مرسته ترلاسه کوي. هیلری کلینټن په دې ډول پاکستان ته اشاره وکړه چې ډیر کومک ورسره کیږي. دی وویل په دې برخه کې به جدي څیړنې کیږي. هیلری کلینټن زیاته کړه پاکستان د امریکا د فشار له امله د ټکسونو نوې تګلاره خپره کړې ده. امریکا هر کال له پاکستان سره شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر مرسته کوي. استخباراتي چارواکو په بریتانیا او فرانسې کې یو ماسقه تروریستي د سر شنډه کړې ده. چارواکو د ایفل برج په ماقد ډول وروسته له هغې له خلکو تخلیه کړل چې د ټلیفون له یوې غرفې څخه د یو بم ګواښ ترلاسه کړ. دا په دوو اونیو کې دوهم ځل دی چې د تروریستي حملې ګواښ کیږي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې فرانسوي چارواکو د تروریستي احتمالي حملو د خطر خبره کړې ده. بریتانوي چارواکي هم د احتمالي حملو له ګواښونو خبر دي، خو د تروریستي حملو د خطر کچې نه ده پورته کړې. د یمنځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي جورج میچل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې پرون سیمې ته ورسید. نوموړی سیمې ته دغه عاجل سفر وروسته له هغې وکړ چې د اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د یهودانو لپاره د کورونو د جوړولو د بندولو موقت مهلت اوږد نه کړ. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې، بریتانیا او ملګرو ملتونو وویل چې دوی د اسرائیل پر پریکړې ډیر مایوسه دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ویلي چې د سولې له خبرو څخه سمدستي نه وځي او په دې اړه پریکړه د عرب لیګ تر غونډې پورې چې د اکتوبر په 4مه جوړیږي ځنډولې ده. هغه به د فلسطین ازادي بخونکي سازمان یا PLO شورا سره هم په دې اړه اصلاح کوي. میشل به نن د اسرائیل د دفاع له وزیر هود بارک او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري او سبا ته به په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبري وکړي. د مکسیکو په جنوب لویدیځ کې د ځمکې د ښویېدو له امله شاوخوا 300 کورونه تر ځمکې لاندې شوي دي. چارواکي وایي د دې ویره شته چې سلګونه کسان به ویده وژل شوي وي. دا پیښه د مکسیکو جنوب لور ته په اوکساکا غرني ولایت کې د سختو بارانونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د دې ولایت والي ویلي چې ښایي په دې پیښه کې تر 0 پورې کسان وژل شوي وي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې خرابې هوا لارې بندې کړي او د پیښې ځای ته د ژغورنې د ټیمونو تګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د چین په دفاع وزارت کې د بهرنیو چارو مسؤول قین لها وروسته تر دې چې د ختیځې آسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال میچل شیفر سره خبرې وکړې، وویل چې هیله مند دی چې د امریکا له متحده ایالاتو سره ژر تر ژره پوځي اړیکې ټینګې کړي. میچل شیفر پیکینګ ته رسېدلی څو د واشنګټن او پیکینګ ترمنځ پوځي اړیکې پراخې شي. په همدې سره رسیږو د خبرونې وروستۍ برخې ته او اوس به هم جانقا الکوزي ته غواک شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهمې برخې راوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د چین د قدرت مخفي منګول تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د جاپان په وړاندې د چین د روسي پوځي تاوتریخوالي په اړه له څرګندونو وروسته لیکي، په تېرې یوې لسیزې کې چین چپه خوله و. د یو نړیوال ستر طاقت پر ځای ځان د څو ملیتیزې کمپنۍ په توګه معرفي او راڅرګند کړ چې په دې کار سره زیات سیاسي نفوذ هم پیدا کړ. ورځپاڼه لیکي د چین د دې کار اغیز په هر ځای کې تر سترګو کیږي. که افغانستان ته ځیر شو، امریکایان له یوې لسیزې راهیسې په دې هیواد کې په جګړو کې ښکیل دي او د دې هیواد د بیا رغونې لپاره یې په میلیاردونو ډالر هم لګولي دي. خو چینایي کمپنیو د نړۍ د مسو د ستر کان یعنی آینکو د کان قرارداد ترلاسه کړ. واشنگتن پوسټ لیکي امریکایي عسکر د کان د کاریګرو او انجینرانو امنیت نه ساتي، بلکې دا کار د افغان ځواکونو په غاړه ده چې امریکایي او ائتلافي ځواکونو روزلي دي. د ورځپاڼې په باور د عینکو د مسو د کان انجینرانو او کاریګرو په ځایي خلکو کې د امریکایي ځواکونو په نسبت زیات محبوبیت پیدا کړی او علت یې دا ده چې چینایان په ملکي جامو کې له وسلو پرته ګرځي او خلکو ته د کار او روزګار پیدا کولو هڅه کوي، خو امریکایان د امنیت په غم کې دي او ټوپک یې په لاس کې دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د طالبانو پر ضد د امریکا دا جګړه به یو وخت موږ ته په زړه کړي چې موږ امریکایانو په افغانستان کې د چین حاکمیت او پراختیا ته لار هواره کړه. ورځپاڼه زیاتوي امریکا جګړه کوي او چین نه یوازې په افغانستان کې بلکې په عراق او نورو هیوادونو کې تجارت ته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د امریکا متحده ایالات د طالبانو د مهار کولو په مقصد د پاکستان حکومت ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکوي، خو چین په دې هیواد کې د آزاد سوداګرۍ سیمه ایجاد کړي او د پاکستان د انرژي او بندرونو په سکتور کې سترې پانګونې کړي. فارن پالیسی امریکایي خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جګړې په سر د جمهور رئیس باراک اوباما په اداره کې د مخالفتونو یادونه کړې او د مقالې په پیل کې لیکي د باب وډورز د نوي کتاب د اوباما جګړې په حواله جمهور رئیس اوباما د افغانستان د پوځي ستراتیژي په اړه د امریکا د کورنی سیاست د پیچلتیا له وجې اندېښمن دی. جمهور رئیس اوباما چې کله له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو د پیل لپاره د 2011 کال د جولای د میاشتې نیټه په ګوته کړه، نو د خپلې پریکړې د دفاع په مهال امریکایي سناتور لینزی ګراهم ته وویل، زه نشم کولای چې ټول ډیموکرات ګوند له لاسه ورکړم. فارن پالیسی وړاندې لیکي، جګړې پیسو، عسکرو او وسایلو ته اړتیا لري او د امریکا په څیر ډیموکراسیو کې چې د منابعو لګول د خلکو ملاتړ غواړي، د جګړې بودجه او لګښتونه باید چې کانګرس تصویب کړي. که چیرې د کانګرس د وکیلانو اکثریت د جګړې لګښتونه تصویب نه کړي، نو د بودجې د نشتوالي له مخې به عسکر د جګړو په ډګر کې ناکامه او په خالي میدان پاتې شي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي، دې مسلې ته هم باید پام وشي. که چیرې پوځي ستراتیژي د هیواد په داخل کې بریالی نشي، نو په بهر کې خو به طبعا له ناکامۍ سره مخامخ کیږي. د خبرونې په باور دا د هیواد د جمهور رئیس چې د پوځ اعلی قومندان هم دی.